درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوي لري چې د هلمند، نیمروز او فرا پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل که د کجکی بند او به خوشی هم کړي، د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچی د کښدۍ د درېدو پر مهال میخ تبیله ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړ شویو چاودیدونکو وسایلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسایلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانې چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په 18 د هیمالیا غره د ایورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو 2 ښوونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګه تکړې او ویلي دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښته. د دې پیشه مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپایي پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمديان وګمر. احمديان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو 10 کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنهي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
خزې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د خزې څخه نه کوي متاسفانه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبي د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو کې د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکو بنست حالت پر د اوبو لري مرجع ته نه راکې.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخت ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پوری د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل وی پانه خبره کړې ده ویلي د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه ده. لبلی خو یو شمیر شزینه فعالانی لبلګر ملتو د خبرو پرځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
ته ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولی، خو وايي د بل هر ځای په پرتلا په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلې دی. د سازمان د افغان جنو خوځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چننې په خپل وی پاڼه خبره کړې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګول شوی او سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي پورسیو دو کلنو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول لټولنیز ژوند د افغان جنو خوځو د لری کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو د زده کړو کار سیاسي او ټولنیز بندیزونو محدودیتونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان جنو خوځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې کار کول منع کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو د حکومت تخوا په خوځو لګول شوی محدودیتونو د سازمان اغیزمن کړی، خو افغان جنو خوځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له همره ننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده. خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوی ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راوتانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
هر کوم عمل چې باید وکړي کوم صلاحیت چې لري هغه د خپل صلاحیت سم سمه ګټه نه اخلي، استفاده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د ښځو د حقونو یو بله فعاله ازیتا نژن بیا وایي تر اوسه د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم به جای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای دي چې راشي او خپل پریکړه بدل کړي، غوړه داده چې یو جدي فیصله وکړي او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان خوځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان خوځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان چونو خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لیږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړي. خله د ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په افغانستان کې د نن نړیواله کچه له سختو خبرګونونو او ترخوای رات سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په افغانستان کې د یونما دفتر د شوسو څنګه ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي او په افغانستان کې د شوسو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د شوسو د حقونو له فعالې خایسته صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د یونما د شزینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن دي؟
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بيخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډیره سخت ده کولی نسی چې غوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري او دوی محدودیتونه چې دا امارات وځ کړی او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو خپل کار ته دوام ورکو، دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوص د افغان خزم میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان باندې خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان خاوندان و غواړي په دفتر کې چې کار وکړي سره که دوی و غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي، او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته، او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبرې یوازې په خوله دي، عمل مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي، طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورځ محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وکړي. تر کله پورې؟ دا دوه کاله سو درې کاله همداسي ورځ تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده، او له دې نه به څوک ډېر اغېزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار دی چې په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطه کول زما په نظر دا لاري نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بندکوزه کړم. د افغانستان یو عقب مانده هیواد دی، او خلک ډیره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغه سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې ناز یو وظیفه چې په افغانستان کې نه خزینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شو ارزښت چې په کور کې ناز دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نه مجبور ده چې هغه ته د یو خوانه یو مرسته اوسي کنه د وګینه مورکی مجبور دي چې دیوات نه وتښتي. همداسې وضعیت راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه هم چې کیږي مستقیم د همده خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي، او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. د اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیات سره مخامخ دی. د دې موضوع چې سیات واوري
وبو بالکل ستام نه ده چې ډیر کلی دي چې دغه خلک ځینستلی دي.
نورولاد هلمن ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وای چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالۍ په پرتله یو په سیمه کې کمی شوې دي. نورولاند اندېښمن دی چې بیل اوبو به څرنګه کارونده وکړي.
وچکالۍ هم داسې درځه پله ده، او اوبه هم نشته. مسلمانانو باورې پر مخ وچې دي، نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره د مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره د مرستې وکړي.
د هلمند نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالۍ د سکو بنست هلته
هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدغه اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالۍ د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د فراه رود پیل حاله اوس هیڅ نه وابسته، دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغه سې بیا تورې پاتې دي، او دغه درخت چې مو دی باغونه چې مو دی په تیلو وبو تیل هم یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی چا تر واسه تیره ده.
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څول ژورو څاګانو خپل ځمکې وبکړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده. دا په داسې حال کې ده چې پروسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه پورس سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه سرګندونو ته غبرګون خو د ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې تشمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلور ولایتونو کې د اتلس روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزل دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. د زو نور حال ده مرسلین ارسلا پراپور کی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ورختونو لپایل سره به په دغه هیواد کې ډینګ تبله ډیراو پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګې طبي ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې طبي نښې نښانې لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې طبي ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستری شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې ډینګه تبه یې تیره کړې، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل:
زما ملا درد شروع کو، ورسره خپو مې ډیر سخت درد کو، ګرځیدای نشم، بیخي سر مې هم ګرځیدو، ورسره مې د خولې خوندم تلو، مطلب د چی په خوند نه پویدم. نور چې د علامه چې کله ما احساس کړم نو بلاړم، ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزیټیو راووتو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لاره چاره نشته، خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي. خو څنګه په ډینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو؟ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه آزادې رادیو ته ویل:
فقط جلوګیری اس پشا
د مخنیوي لارې یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی. تاسو چې له پشخانو استفاده وشي او د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي. په ځانګړې توګه په تو دوسیمو کې باید د ماشو زد دوا وپاشل شي، باید ډیر مایعات او ویتامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو. دا لارې چارې ګټوري
دي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په ډینګي تبې د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. وړاندې لدې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 46 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګې تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 400,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی، او پر ځای یو بل کس چې لیویل لسیز راهیسی د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی، او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې ویلسیز رئیسی ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې کلی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له غورا پورونو سره هم مهاله رامنځته شوی چې وای وشپېته کلن شمخانی چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او لنږدې ویل سیز رئیس د ملي امنیت عالی شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړي د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخوانی چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. شمخانی چې په خوای د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یو قومندان په توګه هم دنده ترسره کړي د خلیج له یو شمیر هیوادونو سره د ایران لیکو دی رغولو په هڅو کې یو مخکخه چیره بلل کېده. په دغه هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شامل دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګنی ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه بې ثباته کړی و. احمد یان چې یو وخت منځنی ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی وو، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه ورستی بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یو ورځ مخکې ښاغلی رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپل متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه‌ای هم تیرونه ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خند لري شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نشته 15 کال کېږي چې د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه خستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغاني لګیدلي وسایل ورته خستل شوي چې اوس ته خرابې دو په حال کې دي او دوی چې کوم شیدې له څاروي اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روحلان وری پر راپور کې وابري.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کال وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس اسري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداری به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان
یو موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستي به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خو فټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ و نه خو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دخ کیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی وچی د شیدو ټولولو او پروسس پاره به ورته روزنه ورکول کیږي او لیا د لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا د لمن 200 واټیا کسان شورا لرو، بیکار سره می 2-3 غواګانی خلاري کنه، دا وطني غواګانی 3 کیلو دغه کاری نور زیات دي. دا پروګرام هم د پاره جوړ کړو چې خلک د بیکار سمبالو ته هم ګټه موکي، هم زمون کارم په وچلي دي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوسه موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا کې چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداری او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څاروي لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار لنه لرلو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپل څنګ ته اجازه ورکړې چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېشتوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه وکړه. د دغه لاریون یو غډون کوونکې 15 کلن نازنین رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کې بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای خوانسي ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ام څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده یونیسیار هم نماده.
د دغه لاریون یو بل غډون کوونکې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیکدولی دي.
پناغښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناغښتونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا ثبت شوی دي. تر اوسه د دفتر ډیر کم شمیر کډوال درې ملک ته انتقال کړي، نو ډیر شمیر پناغښتونکو د خپل دوسیو د پروسس کې دوه پته مدي
په دې لاریون کوونکو کې لخذو او نارینه او سره ماشومان هم ګډون کړي وو. لاس کلنې نازنین رحیمی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له دفتر وغوښتل چې دوی برخلیک معلوم کړي.
زه نازنین رحیمی یم. موږ نن د 2023 کال د می په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو ملس کلن به برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناهغښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري، خو د مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناهغښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری نظر هم وخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشت پرس خبري اژانس د راپور لمخه د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سفارت د معلوماتو لمخه په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د سپیس ایکس هغه کپسول چې لمړنۍ سعودي ستور مزلي هم پکې سپاره ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به وکړي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلوروي.
سعودي ستورمزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستورمزل سره د می په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو پزړه پورې سفر وو. وایټسن چې په خوایې د ناسا لپاره کار کوي او مخکې له دې درې ځله پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل نړیوال فضائي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلای. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ ل یو ځای کېدو 2 ساعته وروسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي حلتنه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر 1100 ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل ووهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلی به د 10 ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې د اوبو مسلې ته ځانګړی دی، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د شتو څنګه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو او شزو لګول شوی بندیزونه لټولنی د دوی سیستماتیک حس بولیا وای د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر د دوی د حقونو لپاره په مبارزه پوری تړلې دی. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمیع الدین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غر د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8940 متره لوړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاوای تر 2022 کال په افغانستان کې په ماينونو له جګړې پاتې د 14 وسایلو او په کور کې د جوړ شویو 14 وسایلو په 14 کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یو سرخلاصي غونډه کې هم بحثونه وشي. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د جنو 2 په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د ازادي رادیو مشال څنګه تکړی او ویلي چې دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لیري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وکمر. احمدیان یو له حقوق 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. او د اوکراین پوز د روسیې له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود شار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې شار پر ختیځې برخې د کنټرول لپاره تیره ورځ سخته جګړه روانه وه.
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند او بخور پر سر لانجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو وروسته له هغه توده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28 نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا خبرګون هم توند وو. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپل مطالعه بشپړه کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیره شوې د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندې ده چې کابل او تهران په 1451 هجري لمریز کال کې لاسلیک کړی. دا تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدراعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدراعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 25 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سین لوبو د ایران د اوبخور پر حق خبرې کوو. خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دی وی چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میلمنو ته خراغلاست وایم. د اوبو د چارو کارپوه او متخصص عمر سرفراز سره لمړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه په اساس باندې کافي او بخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هر اړخیز تړون دی او و کنا، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وګورو چې دا هلمند د اوبو مسله کومنګ وګورو د دنیا نورو اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ د سیو غنو دي. دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو زیات په تیر شل ډیر شکالو کې مونږه کتلې چې ډیرو ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوي دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون د کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلې و چې مونږ به 22 متر مکعب اوب تاسو مونږ سپارو فی ثانیه. خو امدې څنګه افغانستان په هماغه وخت کې دا خودلی و ایران ته چې مونږ به خام سایتوب یا د اورورولي د پاره سلور متر مکعب اوب تاسو زیات سپارو، تقریبا 25 متر مکعب کیږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هوسه پوري چې روانو د مونږه کدي تړون ته وګورو، د تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره وبوبایت افغانستان د پاکستان افغانستان پاکستان ایران ته وسپاري، بلکې د کې نور هم ماده دي. کدا هر یو ماده مونږه وګورو زیاتر بحث ته به لار مسانه شي د مشکلات حل کول کې. یو خبر اداله چې مونږه صرف تړون دی یو ماده ته ګورو چې دومره وبوبایت افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دی تړون کې هر مشکل کراځي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي. په هر مشکل باندې دواړو ملکونو ډیر تفصيلي واضح غږیدلې دي. اوس دا دومره وب مونږه سپارلې شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو تیر درې او سلور لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه د اوبو کمی راغلی.
سرفراز صاحب، د اقلیم بدلون په مسله باندې البته یو مهمه مسله ده، په دې باندې کدای شي مخکې هم خبرې شوې او کدای شي چې ورسره هم خبرې وکړو، که ډیر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوي او ښېګڼې کومې وي، او آیا دا یو معیاري تړون و په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس که مونږ هغه وخت کې وګورو، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي دا و، ځکه که مونږ دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا خېګنې کو وګورو، مونږ دې تړون کې لیکل شوی و چې سلورم ماده کې دا واده لیکل شوی و ک چرته اقلیم بدلون د لاسه وبو کمی راشي په دې هلمند په سین کې کمیاش کې افغانستان اون شي کړی چې دومره هماغه فیصدي وبو ایران ته وسپاري، نو به به هغه نه پس په بل میاش کې مونږ دا وبو هغه پوره کوي شو. اوس که مونږ به دې کې خرابې وګورو، دې تړون په دې ماده کې هغه دسې هم ده، مثلا د کال په حساب دا وبو سنجولې وي، اوس کنن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب وبو کم روان دي. یو میاش په حساب کوم مونږ وبو کم په خواوي، اوس د کلونو په حساب وبو کم دي. که پنځمه ماده مونږ وګورو، هم هغه کې واضح لیکل شوی دی افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه وبو ورسپاري، او کدا که وبو کې نیمګړتیاوي راغلي دا د افغانستان مسولیت ده. همغه کدا هم ګورو تدې کې اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند پسین کې سلوي فیصد وب کمی شوې دي، نو همداسې دا تړون نیمګړتیاوم لري خو هغه لاریم لري.
ډیره زیاته مننه. څه پکې زیاتې دی شي خغلې سرفراز په دې تړون کې؟
ها نو اوس کوم د تړون د هر یو مامخ کې څنګه ویل دي تړون کې هر یو مشکل باري کې واضح لیکل شوی کډغه مشکل راشي څنګه باید حل شي کډغه مشکل راشي څنګه باید حل شي کوم اوس بده هر یو بادي مهم ماده کوم وګورو د تړون کې اوس لکه لسم ماده کې راغلي دي چې تا د دواړو ملکونو په منځ کې کوم ستونزه راشي دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي. اوس که دا سه هم لیکلي دي که چرته په دې دوړو ملکونو مینس کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې د موضوعات حل شي. خو اوس مونږ په تیر 16 سيزو کې وګورو د ډیپلوماسي له هغ سره مونږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې او کدينه پس او که چرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړی یا د دریم ډلې په ذریعہ باید حل شي.
دریم ګړی به یعنی د سیمې هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي.
او اوس دریم وګړی دوبو کومه د دنیا نورو ځایونو کې تړون نه وګورو که خصوصا د دریم وګړی اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وی او یا د سیاو دفتر وی لکه د یو ان یا بانک جهانی غونډه دفترونه. مثال په تور 1900 کې چې کله پاکستان او هندستان په وجود کې راغلل تر 1903 ته پورې دوه په خپل په سینونو باندې جنجالو خو دوه کې منځګړتوب بانک جهانی کو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماټیکو لارو نه حل شي په تړون کې د هغه باندې یادونه تاسو وکړه. نو په اوس وخت کې چې د دوړو هیوادونو ترمنس لانجه راغله ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري؟ یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خندونه جوړولای شي چې د اوبو تاوان وخلې افغانستان نه؟
زبېد زیاتره تمرکز د تخنیکی په بڼه باندې پدې مشکلات کې زه وکړم ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لپاره سره کومګ وګورو پدې برخه کې پدې تړون تم کومګ وګورو دوه غوت لشي چې د انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ولاړ شي د بین المللي عدالت دی او الته راجیو کې چې دې مشکل باره کې هغه سره د یو مشکل حل پسی وګرځي. 2012 کې هغه د خوته اشاره هم کړی و چې هغه د تلاټ شي او دوه ملکونه د دې کې نستلی و چې دوباره په دې تړون باندې وغږی یو د تړون مشکلات څنګه حل کړي او تړون باندې
مننه سرفراز صاحب. هیوات صاحب د 1950 کال د تړون نیمګړتیاوي او خېګنې ستاسو له نظر کوم دي؟
زه فکر کوم دا ترون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و دا چارج د افغانستان د اوبو چارج یو هغه وخت کې موږ څلور او یا میلیارډ متر مکعب اوبه درلودله او نورمال چارج د هلمند درو کې 6000 میلیارډ متر مکعب اوبه په دیراوز کې وو. نو په هغه وخت کې د 1300 میلیارډ متر مکعب اوبه ترون چې دغه سره سوي بيخي د وخت او زمان او د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس باندې سوي وو چ افغانستان په هغه وخت هغه نفوس او څومره وبو شه درلودل هغه تړون دغه وخت د افغانستان په دغه باندې یو یعنی درست تړون او ایرانیان هم ډیر څه خوشاله او اگر چې تړون د 200 متر مربع او د 200 کیوبیک متر په ثانیه باندې او څلور متر مکعب نور او شاوته اضافه کړل چې 200 متر مکعب سول شي ایرانیان ته هغه خوشاله و چې دا ډیر یو بارزات دا سوې مګر دا وخت شروع کو به تر نه پوری یزمو دیش درې یخچال درلوده شه دیش درې یخچال څو فقط بنیم زره یخچال پاتې دي چې دا د اوبو سورس جوړی دا د اوبو د دریابونو د زوږ کینځه درې حوزې چې دي دا هغه استناد د غړونو سره دي دا د واوري چې ویل کیږي دا هغه څه دی انټرځیا کیږي او دا هغه دیش زره یخچال ته اوس مشته خالی 2015 تر هغه هم کمی را پاته دی
هیواد صاحب مخه په دې باندې خبرې کوم مخکې مو چې خبرې کولې خغلی سرفراز یو نیمګړتیا دا یاد کړ چې مثلا پغه کې یو یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم مغه ته تقریبا اشاره کوي چې افغانستان په یو ثانیا کې ټاکلې او به ایران ته نشي ورکولای نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت خکېږي باید دا غتاوانې او جبران کړي دوی دا د یو نیمګړتیا په توګه یادوي ستاسو نظر
زما نظر دا دی چې لته یعنی باید بیا د وټي مون سره یو ځای کښینی او خپل د مباحثه د سره څخه شروع کړي چې آیا هغه د شپږو متره مکعب او په فیصانه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیول سره د افغانستان د هوا د تودوخه د لوړېدو د نوې د اشسو د څوټو د تودوخه د درجه د لوړېدو چې دا وبو ته خريږي او وچکالي د نور شان په نظر کې نیول سره د باش بیر سکشن دی مذاکره چې آیا موږ دغه شپږو متره مکعب او په فاسټو ثانیه کې آیا د حق دي چې موږ ورکو یا درغه کم سره یعنی ایدا وسر امزاسی نه چی زیاد په اوس حالت کې شدی ایرانیان د ډیر او بوسر عادت سی وی دی نه یوازې د 800 ملي متر مکعب او بشه په دې تورن کې امزاسه وی بلکې نور هم فرض مثال اوس موږ د نور رودونو د غو د دې د هری رودو د مرغاب مورید سړونه د 200 ملي متر مکعب او روان دي یو خواته زه فکر کوم ډیر مشکل خبره بنی او دلته په هیڅ ځای کې ذکر نه دی نشته چې په اصلي تورن کې دا کوم تورن چې موږ سره په افغانستان کې شوم سم زارته کوشش کوم چې دا کافي زراوړم او تاسو ته وړاندې کوم په دې کې دا ذکر نه دی شوی چې یعنی د مناقشې یو مناقشې په وخت یا د یو مشکل په وخت نو دا د انټرنیشنل کورټ اف جاستس یا بل څه لوسی دا او بس موږ دی او شراب موزیو او موز د دې وګ اول حق موز لرو
بله
سفر د مثال مور اته سوشل ملي متر او مکعب وبن سور کولای دوباره کښین د دې سره مذاکره کوم چې د سفر د مثال 400 ملي متر مکعب
وو دوی حق دې واتس اپ تاسو دې خبرو ته په پام سره اقليمي بدلونونو ته په پام سره د کاروندو زیاتې دوته د وګړو د شمیر زیاتې دوته په پام سره فکر کوي چې افغانستان او ایران د اوبو یو بل تړون ته ضرورت لري
بلکل دوی ټول څه ضرورت لري مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصین مو په افغانستان کې شو دغه مذاکرات مختبوسی موږ نه لرو او دا وخت دی نه دی چې موږ یعنی د افغانی څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دی ودی ته وخت څو چې دوی داسې مذاکرات تخشین په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو د خاطر هغه متخصص ټیم په دغه اوبو په ارتباط باندې چې هغه هر یو د 40 کال او تجربه او تحقیق او دغه لري په مذاکره توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان د خاطر موږ دوه کس داسې په ټول افغانستان کې دوه کس داسې متخصص نه لرو چې هغه د دوی په اندازه باندې په کچه باندې دونه مهارت ولري هر څو چې په دې اداره کې کښېني په دې اصطلاح باندې مرکه کې کښېني د افغانستان د خاطر موږ په سل په فیصد په هغه کې بایمنګ یو په لحاظ دا وخت د مذاکره نه دی تر غوښه د افغانستان یو رسمي دولت یې پیژنې سعودي دولت یې په ټول دنیا هغه په رسمیت باندې یو پیژنې او دغه څه وروسته بیا مذاکره چې کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند رود دغه مایدې متخصصین د کېدای شي مثلا د سرکښین او مذاکره وکړي بغیر دغه څه فکر کوم ایران هم د ځای فشار اچي د افغانستان حکومت په شلي حکومت باندې سوچ په قدرت باندې چې
خامخا به تاسو یو بره لکو یا مو جنگ در سره کو په جنگ کول دا مشکل نه حلیږي مانا سرفراز سپ تاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنز د اوبو یو بل موافقه ممکن ده او دا به د دې لانجې د حل یو دایمي لاره وي
کومه د اوبو د کم ته اوبو تقسیم کومه د تړون باره کې وایو آیا دا بل لاره لري کنه لري اوس کا اماغه وخت کې انتقال د اوبو دغه امضا شوی و هغه وخت کې د اوبو دسی اوریج په لحاظ سره اوبو تقسیم شوی نه وي چې هر میاشت کې باید مونږ هم دومره اوبو تقسیم مونږ باید برابر اوبو ورس پارو ایران ته کوم مونږ وګورو د جدي نه وخت تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون شپږه یا فیصد اوبو مونږ ورس پارو ورته او همدغه سي په 40% او به نورې مونږه بقایو میاشت کې باید مونږه ورته وسپارو همدغه سي تړون کې لیکل شوی دی نو هغه سره کومګه وګورو دا هغه وخت کې هم د اقلیم بدلون یو 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 هغه یو نخ ورته ښکارل شو په همدغه مادو کې لسم یو کومګه تړون نوې تړون امکان نه لري نوې تړون که دوه ملکونو په منځ کې لی چرته کیږي د یو د دریم وګړي یا د دریم ډلې موجودیت انتهایی ضرور ده ځکه دا دریم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکې تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکې
سرفراز صاحب نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته په منځنۍ آسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته د هند او پاکستان ترمنځ تاسو مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته افغانستان او ایران د خپل لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي
بلی سر بلی بیخی خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر سو کالو کې روانه د اوبو د اقلیم بدلون د اوبو زیاتواله یا کمواله د لاسه دا هم مونږ په ډیر خو اسانه استفاده کوي شو مثال زکه در کما اوس د هغه وخت نه لري ک په خوا غوندې وختونه ک یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول اوس د سیټلایت په ذریعہ د سیټلایت په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل افغانستان پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حلکې ته وبکه مې دي یا زیات دي هماغه سي داغو مثالونه مونږه کپکتو خپل مشکلات هم حلوي شو څنګه چې ایران وایي ته وبښتا افغانستان وایي ته وبنښتا دا موضوع څنګه باید په دوه وړو ملکونو حلکې انتهایی اسانه ده دا غته سیټلایتونه ته مفت ډیټا ته درکې بدون د کم پیسو تو ساده سیټلایت معنی کته شي ته وب خشته کنهشته کمال خان وښلې کنه دي د دې لپاره کم دغه غټ تخنیکی اغه نه لري پکار صرف ته مونږ د بعضی ملکونو تجربه وکړو دا یو ډیر اسانه مونږ کوي شته وبشته کنهشته او ته کم نشته غوانان ته معلوم دي کم نشته
مانه نه هی واتس اپ مونږ په دې باندې خبرې کولې سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نور نړۍ کې د نور هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړې
زما خو نظر دا دی چې دا تړون چې سوې دا تړون بالکل په هغه وخت کې په نوم سوې ډېر له سوې څخه چې کله چې امضا شو دا هغه ته وروسته د څلور کال نور د اوبو د دې تطبیق موده د داوود خان کولتا او د رسورس د داوود خان ټیم او د ایران د خواته د افغانستان دولت او د ایران دولت سره بیا چې موږ جوړ شو بیا په دې باندې بحث خبرې وکړلې او بل اخره فیصله دې په دغه باندې وکړې چې دا ترون په هغه وخت کې هغه وخت زمون کې بالکل صحیح یو ترون دی دا رسورس بیا د افغانستان سره یو شتمنی جنگونه او دا خرابې په اصطلاح باندې په افغانستان کې راغلي موږ هیڅ کله د دې وخت نه کېږي چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چورور اوبو مکمل دي او موږ ته څه وبنه شو ورکولای د افغانستان کته چې دا د علم د روډ مسیر وګوري یو پلا ایران ته نه وځي بیا د ایران څخه بیر سره وځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې پر موږ کې د دې څه وچیږي متاسفانه چې ایرانیانو خلاف دغه مایده دیره ولاسیال چې مصادر نه کینل چې د المند رو ټول وبال په مصادر نه کې د اوس په سټلایت کې چې تاسو وګورئ په مصادر کې هغه وبو دي ذخیره کړی دي او هغه وبو خپل نشر مسیر چې دی هغه عادي مسیر چې دی د تعیین به په افغانستان تر ازیا ته وچیږي هغه مسیر یو څه بند کړی دی او چې مصادر جوړ کړی چې هغه تقریبا د لسو کال وبو لسو د کال د فار دی وبو ریزرو فالته ساتل دي نو کدا اوس وبو یو قطره وبو مسیر نه شي دی دا لسو کال وبو لري چې اغه خپل دغه سره مشکل سره حل کی او مګر دا یعنی د حل لار نه ده د حل لار دا چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهیمه یا د شي وخت نه دی ولې افغانستان په دغه وخت د شي حکومت لري چې هغه په جنرال سوي د هیڅ حکومت څخه وخت نه دی او دې کده مذاکره کې الته یو تړون کې تړون د چا سره کوي
مننه
دی اول خو ایرانیان د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژني څوک چې تاسو پر رسمیت نه پیژني هغه څنګه کاوی سره تړون نه کوي دا هیڅ کار
مننه هیوا څه مننه پاندې خبرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د ویان ماتیولا عابد نظر می هم و پوښته عابد په یو غږیز پیغام کې د یادونه وکړه د خپل حکومت
موقف بیان که همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول د ملي ټلویزیون لاره خبرې ده د ایران سره د اوبو د لنجې په اړه خبرې وکړي چې د خبرو یو برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقت نامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و از زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونې پای ته یوازې یو نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لنډ په 150 ثانیو کې ځواب راکړي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا دا توان لري چې د راتلونکو لنجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دې حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغه په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چینلونو سره خلاص کړي، د ډیپلوماسي او خبرو سره وکړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې دا د ایران غوښتنه د مذاکرې هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخته پورې دوی باید چې افتضاح شي چې د افغانستان یو داسې مملکت داسې حکومت ولري چې هغه د هم نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان وګړي په رسمیت وپیژني، بیا د هغه څه وروسته کېدای شي دوی مذاکره ورسره وکړي.
مننه سرفراز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
او په ډیر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچه ځایونه کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیره لري. نو مونږه فلال باید د خپل همسایه ملکونو د قناعت ورکړو چې د اوبو مشکلاتو کې خو ته واضح وي چې مونږه کم مشکلاتو کې یو. مونږه په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سیټلایټ په ذریعه باندې ډیر اسانه سره د هغو ته قناعت ورکړو او ټوله دنیا ته
وښیو
د اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پیدا کاوا مخل جانان میں لٹھوا مورت سرمن میں لٹوا ma